حضارتم. ممنون شما.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سات دوی بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه مو د ازادي په چپو کې پروګرام په ځانګړي ساده د ازادي په چپو کې پروګرام کې نن په افغانستان کې پر یو لړ مهمو مسلو باندې بحث کیږي. د بحث موضوع به وروسته زما همکاران چې دوی استودیو ته راغلل درته ووایي. په یاد ولري چې په دغه پروګرام کې پر بحث باندې تاسې هم خبرې کولی سئ او هم پوښتنې کولی سئ. پروګرام ته ټلیفونونه راکولی سئ. د ټلیفونونو شمیرې به هم وروسته زما همکاران راسي درته اعلان به کړي. نو د ازادۍ په چپو کې پروګرام د اروېدو لپاره راسره اوسئ. په پا پایل کې خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې لا هم فعالیت لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو اربیا له دې عمل چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کېږي شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر ایران غږ کړی چې له مخدره موادو سره د تړاو په تور د نیول سوو کسانو له ادامه لاس واخلي. پوره خبر نو اورید. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې فعال دي. د رپورت په یو برخه کې ویل شوی چې متحده ایالاتو او افغانستان د داسې دوړخیز کاری چوکاټ د جوړولو هڅو ته دوام ورکړي چې د اټمي تروریزم د مخنیوي لپاره همکاري به ورسره زیاته شي او د اټمي قاچاق د مخنیوي کشف او خنثی په ارتباط په افغانستان توان زیات شي. رپورت وايي د حقانی شبکه لشکر طیبه او جیش محمد تروریستي ډلو په 2014 میلادي کال کې د پاکستان له خاورې خپل فعالیت ته دوام ورکړی و. د رپورت په حواله په پاکستان کې د لشکر طیبه ډلې پر فعالیت رسمن بندیز دی، خو د دې یوې څانګې جماعت الدعوه او فلاح انسانیت ټولنې په ازادۍ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په ښارونو کې پیسې راغونډې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې چې پرون خپور شوی د بیلګې په ډول ویل شوی چې د لشکر طیبه مشر حافظ سعید چې ملګرو ملتونو د تروریستانو په لیست کې شامل کړی په پاکستان کې سترو غونډو ته ویناوې کړې دي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو لا په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان عدلیه وزیر نن وویل چې د افغانستان په جزایی کوډ کې اعدامونه محدود شوي دي او اعدامونه یې تر ډیره حده په ابد حبس باندې بدل کړي دي. د افغانستان د عدلیه وزیر عبدالبصیر انوار نن په کابل کې د افغانستان د نوي جزایی کوډ د معرفي کولو په غونډه کې دا څرګندونه کړې دي چې جزئیات به په وروستیو خبرونو کې درته وړاندې شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن یو اربیا له دې عمل چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کېږي شدید اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې لشترلژه و 50 ماشومان ورسره ثبت شوي چې په امنیتي ځواکونو کې استخدام شوي او وسلې ورکړل شوي دي. د ښاغلي صدیقي په وینا حتی یو شمېر کوچنیان د جنسي سوء استفادې لپاره په امنیتي پوستو کې ساتل کېږي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از استفاده کودتا و رئیس سرباز در جریان جنگ مسلح ها در افغانستان نگران است. هنوز هم متاسفانه اطفال استخدام میشه در نیروهای پلو و همچنین متاسفانه اکثر اطفال که در استخدام میشن در صفوف نیروهای نظامی و در عین زمانی که نگرانی های دیگی مایی است اطفال هستن که استخدام نمیشه و یه چون مشخص نیست، اما در پوسته ها نگهداری میشن و از استفاده جنسی صورت میگیرد.
دا ولور نه دی چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې په جګړه کې له کوچنیانو د استفادې او پر کوچنیانو د جنسي تجاوزونو له عمله اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د افغانستان حکومت یې هم نتي دی ادارو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه ورستي اداره پاره څنګه دی ویلي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ پر ایران غږ وکړ چې له مخدره موادو سره د تړاو په تور د نیول سوو کسانو له ادامه لاس واخلي. د ایران پارلمان اوس مهال د مخدره موادو په ارتباط د خپلو قوانینو پر اصلاح او تدوین غور کوي. پارلمان شایي په دوه اونیو کې پر داسې اصلاحاتو رای واخلي چې د مخدره موادو په ارتباط د اعدامونو شمیر په بېساري ډول ورسره کمېدلی شي. د بشري حقوقو د څارنې په سازمان کې د منځني ختیځ د چارو مسؤلي سارا لی وایټسن ویلي چې د ایران قضایي قوې ته دا نه شایي چې خلک اوس د هغه قانون پر اساس اعدام کړي چې شایي راتلونکي میاشت کې بدل شي. د سازمان ویلي چې په ایران کې د بشري حقوقو د څارنې یوې ادارې چې په ناروې کې د پتیلې چې د جون میاشتې له 15 راهیسې لږ 9 تنه په ایران کې له مخدره موادو سره په تړلو جرمونو اعدام شوي دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي پرون امریکا ته خبرداری ورکړ چې له فارس خلیجه خپل مرکزونه لري کړی او د تهران پر ضد د نویو بندیزونو په اړه د غلطي محاسبې مخنیوي وکړي. د ایران خبری آژانس تسنیم او نورو د سپای پاسداران انقلاب اسلامي د قومندان محمد علي جعفري په حواله لیکلي چې که د امریکا متحده ایالات غواړي د ایران پر دفاعي ادارو او ګارد د بندیزونو لړۍ جاري وساتي، باید په سیمه کې خپل مرکزونه د ایران له شاوخوا زر کیلومتره لري کړي. جعفري امریکا ته خبرداری ورکړی چې د هر ډول غلطي محاسبې لویه بیه به پرې کوي. ایران ویلي د بلستیک میزایلو سیستم یې له ځانه د دفاع لپاره جوړ کړی او له نړیوالو سره پر اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه تیری نه کوي. د امریکا متحده ایالات په کویت، قطر او بحرین کې مرکزونه لري. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوه مرکزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې د تیرې سې شنبې په ورځ د ایران د بلستیک میزایلو د پروګرام په حواله نوي بندیزونه ولګول. او د قرغزستان ولسمشر المازبیک اتمبایف شک څرګند کړی چې هیواد به یې د سیرلیک خط پر ځای له لاتیني الفبا د کار اخیستل پیل کړي. اتمبایف نن په بشکک کې وویل چې له لاتیني الفبا کار اخیستل به هغه هیوادونه سره لري کړي چې په ترکی ژبه خبرې کوي. هغه وویل چې په زیاتو هغو سیمو کې چې خلک په ترکی خبرې کوي او د روسیې د فدراسیون تر واکمنۍ لاندې دي په سیرلیک خط کار کوي، نو شایي د سیرلیک خط کارولو ته دوام ورکړي. د دې خبر نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې راسي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم له ظریف نظر سره مو په دې خبرونه کې هر کله کوو. روانونه یو تاوده مسله د هغې الوتکې ده چې په مزار شریف کې د مولانا بلخی پر هوایي ډګر د هغې د کښېناستو مخه ونیول شوه. د ځینو راپورونو له مخې په دې الوتکه کې جنرال عبدالرشید دوستوم او په سلګونو کسان د بلخ د ولایت او محمد نور په ګډون د هغه راتګ ته انتظار و، خو الوتکې ته د کښېناستو اجازه ورنکړای شوه. الوتکه ترکمنستان ته ستنه شوه او له هغه ځایه بیرته ترکیې ته ولاړه. تر دې راپورونو وروسته د جنرال دوستوم دفتر افغانستان ته د ملي اسلامي جنبش د مشر د راتګ خبره رد کړه او په یوې اعلامیې کې وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال لا هم په ترکیه کې دی او تر اوسه یې افغانستان ته د تګ پریکړه نه ده کړې. که چېرته په دې الوتکه کې جنرال دوستوم نه و، نو ولې د هغه په سلګونو ملاتړي او د بلخ والي عطا محمد نور هوایي ډګر ته د هرکلي لپاره تللي وو؟ د عطا محمد نور ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل
والی بلخ اگر می رفتم به خاطر پذیرایی مهمانای ترکی ما معمول است. اگر مهمان جای خود باید ما پذیرایی می کردیم که سردیم در بسیار دایده هم خواهد کرد.
نیویارک ټایمز رسپانی د بلخ د ولایتي شورا او د بلخ والی ته د یو نږدې کس په وینا خبر ورکړ چې په الوتکه کې جنرال دوستوم و. د بلخ د ولایتي شورا یو غړي رئیس عبدالخالق له هغو کسانو څخه یو دی چې هوایي ډګر ته ورغلی و. د ازادي راډیو ته وویل
جنرال دوستوم دوستش داریم به خاطر که از شمال است و معاون رئیس جمهور است. باز کسی گفت که معاون رئیس جمهور شب میاید، باز مرا دوستا خبر کردن این متفیرا، باز ما خود که دکتر متفیرا رفتم متوجه بودم که استقبالش کنیم و یکی به خاطر معاون رئیس جمهور است. باز برای ما گفتم که آمده نزو نشد، باز من نمیفهم که چی مشکل بود. باز کسی دیگه مرا گفت که حکومت مرکزی نمیمونه سیستم میره.
د سراپورونه هم خبره شول چې د جنرال دوستوم د الوتکې مخه ناټو ځواکونو ګرځولې ده. په افغانستان کې د قطب ناتر د ماموریت ویاند ویلیام سالوین دا خبره رد کړه او ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ دا معلومات نه لرو چې الوتکه په مزار شریف کې کښېناسته او جرمني ځواکونو د هغې مخه نیولې ده. دا زموږ کار نه دی، پرته له تشکه چې موږ د افغانستان د حکومت په چارو کې مداخله نه کوو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي جون اسلامي جنبش مشر جنرال عبدالرشید دوستوم نږدې لس میاشتې مخکې د جوزجان پخواني ولی احمد خان اشچي تورن کړ چې د اختطاف کړی، بندید کړی او د جنسي ځورونه یې کړې ده. تر دې تور وروسته جنرال دوستوم په کابل کې په خپل کور کې و، خپل دفتر ته نته او په روسیو کې ترکیې ته ولاړ. د ازادي راډیو په دې بحث کې دا مسله څېړو چې د مزار شریف په ښار کې د الوتکې د کښېناستو مسله څرنګه دومره ستره شوه، ولې په دې اړه زر او نقیص څرګندونې وشوې، علت یې سره نظر صاحب؟
بله تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم هیله ارشاد عضو ولسی جرگه، محترم آقای وحیدالله غازی، عضو جبهه ملی نوین افغانستان، اینا در استودیو کابل هستن. برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که به همی گروپ های مختلف ائتلاف در قسمت دوم کوشش میکنیم روی صحبت شود، ارتباط برقرار شود.
بله، لکه سرنگه چی تاسو ویل په دوم ساعت کې، یعنی له دریو تر څلورو بجو پورې په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د کوم ائتلافونه چې د دولت د اپوزیسیون په نوم باندې رامنځته شوي دي ګټې څه دي. خو په دې ساعت کې تر ډېره په دې خبرې کوو چې دغه الوتکه چې مزار شریف ته روانه اونۍ راغله، ولې په دې برخه کې زده او نقیص څرګندونې شوي دي، ولې واضح خبرې نه کوي چې په دې الوتکه کې جنرال دوستم و که نه و. لومړی به نظر صاحب هلی ارشاد ته ورشو، تاسو څه فکر کوئ چې دغه زده او نقیص څرګندونې ولې په دې آزاده رسنیو کې رایج شوي دي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته نظر صاحب او د تاسو ډیرو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول خو د خپل د زړه درد غواړم تاسو سره شریک کوم چې دا وطن په ټولو افغانانو باندې ګران ده. خو زړه مو په دې وطن سوزی چې ګاونډیان له وی خونه موږ تخریبوي. سیمه ایز رقابتونه بل خو د جهان ابر قدرتو د خیز میدان ګرځېدلی. افغانستان داعش طالب او تلست تروریستی گروپونه او په داخل کې دا ناخوالې لاور پسې. موږ د یو افغان پیس باندې زه داسې فکر کوم چې موږ دیموکراسي نه هادي نه کړې او دیموکراسي په لور روان یو، او د دیموکراسي مغه ارکان دغه انتخابات او لرل دی یو سالم او مرکزی حکومت تونده. کله چې موږ د حکومت یو کړنو سره موافق ونه وسو، نو دا د حل لار نه ده چې د بلواله طریقه موږ وغواړو سي یا حکومت له منځه بوزو یا نظام تخریب کو. د ما په نظر باندې ټول دغه ناستې چې کېږي، ټول دغه ائتلافونه چې جوړیږي، دا باید لکه سنجیده قدمونه واخلي او د قانون په چارچوکات کې ائتلاف منځته راسي. ځکه چې د ائتلاف موجودیت د موږ د قوانینو په اساس باندې کوم مخالف کار نه ده، کوم ناجایز کار نه ده، د ټولو مسلم حق ده چې ائتلافونه او اپوزیسیونونه منځته راوړي. خو زه له خپل هیوادوالو نه هیله من یم چې اول هغه څوک چې ځان ته اپوزیسیون وایي، اول باید د اپوزیسیون کلمه تعریف کړي، اول باید پوه شي چې اپوزیسیون یعنی څه. اپوزیسیون صرف مخالف اشخاصو ته نه ویل کېږي. تاسو نو یو ترکاري فروش په بازار کې چې کراچۍ لري، ترکاري خرڅي، هغه هم شاید د اشرف غني مخالف اوسي، اما هغه ته موږ اپوزیسیون نه سو ویلی. دغه بعض مسائل په دیموکراسي کې نوي کلمات یا نوي اصول دي، دا لکه غلط تعریف شوی او غلط برداشتونه تي کې.
بله، او بخښه.
خو خیر،
او بخښه هلی جان.
بله،
د دې له خطر سره د اپوزیشن په مسلې باندې تر ډیره د ازادي په څپو کې د پروګرام په دوم ساعت کې بحث کوو. اوس لمړی کدی مسلې ته بیرته راوګرځو چې دغه جنرال دوستم الوتکه راغله او دی پکې وو، دی پکې نه وو. دغه اپوزیشن کسان چې له حکومت سره د اپوزیشن کې قرار لري، دوی څنګه د خصوصیتو نقیص خبرې کوي؟ یعنی تر اوسه پورې چې د غزل تاسو سره خبرې کوم، د ازادي راډیو لاري د امدی الوتکې په باره کې مو په دې تیرې وی مونږ کې ګڼ راپورونه خبره کړل. دغه په دغه مقدمه کې چې مې مخکې ولوسته، په دې کې هم د مزار شریف د والي دی ویان، د غوت ناتر د ماموریت د ویان، د نورو. خو تر اوسه پورې بیخي دا واضح نه شول چې په دې کې جنرال دوستو مو کنه وو. یعنی اصلا قضیه څه ده چې دا خبره را برسېره شوه؟
حکومت خو په ډاګه تر اوسه نه دي ویلي اعلان کړی نه ده چې سل په سله جنرال دوستم وو که نه وو. خو تر هغه ځایه پورې چې موږ تاسې ټول خبر یو او تاسې خپل راپورټ کې مو ویلي، هغه خلک چې د جنرال صاحب دوستم ستړمیسي ته یا هرکلي ته ورغلي وو، په سلهاو خلک ورغلي وو او خپله استادتا هم هلته حضور درلوده. نو د ما په نظر دغه شتون سل په سله په کې وو او هغه په تیاری کې موجود وو. خو دلته چې د دوی هغه دفتر د جنبش د حزب دفتر چې دته محترم بشیر احمد تینج وینا کې داسې ویل چې خپله جنرال صاحب دوستم په دې تیاره کې نه وو. نو خپله تینج هم مزار ته تللی وو او دونه خلک مرکزی ته راغلي وو، او دا خو امکان نه لري چې والي د بلخ د یو څو انجینرانو سره مسته ورشي. په موجودیت کې خو سل په سله جنرال صاحب دوستم په تیاری کې وو. خو دا چې د دوی دفتر داسې اظهارات وکړي، ما په نظر دوی نه غوښته چې دغه مسله برملا سي، او دا یې ځان ته شاید یو نوه سپکاوی بللی وي چې والي د دې تیاری ته اجازه ورنکړی سه. مګم په دې بخش ته کراسو چې ولې تیاری ته اجازه ورنکړی سه، دلته بعضې تخنیکي سیاسي او مهم مسایل نور هم شته چې اجازه ولې ورنکړی سه. اول خو د یو مملکت وزیر د خارجه هیڅ وخت دا حق نه لري چې د کومې بلې تیاری ته د فضا په واردېدو کې اجازه ورکړي. دوام په ټوله دنیا کې رایج دا ده چې کله چې د یو نامعلومه طیاره د مملکت فضا ته داخل کیږي، هغه حتی هغه مملکت حق لري چې هغه طیاره له منځه ویسي په هوا کې. خو دلته موږ تاسو ټول پوهیږو د افغانستان هوا د افغانانو په اختیار کې نه ده او دا د امریکایانو په اختیار کې ده، او دغه طیاره چې بېلې اجازه را خوځېدلې ده او غوښتل چې په مزار کې کته شي، که جنرال صاحب دوستم پکې وکنه وو حکومت حق لري چې یو نامعلوم تیاری ته او نامعلوم اشخاصو ته اجازه د نشست تیاری ورکي. یو خود دا مسله ده.
خب به هر حال محترمه، شاید بازم روی مسائل تکنیکی صحبت میکنیم. خب محترم آقای وحید الله غازی، عضو جبهه ملی نوین افغانستان، به استودیو خوش آمدین. شما چه فکر میکنین این موضوعات تعقیب تا چه تعقیب کردین؟ امو یک زاغ و چل زاغ واری شده، بعض اصطلاحات از در بین مردم میگه بی‌ادبی، ما میگه یک دیوانه یک سنگ میگه تا چه انداخته، چل پروفیسر او را از چهار سنگ میگه کشیده نمیتونن. حالا این مسئله تیاره در میدان انداخته شد و این به نفع کی است؟ چرا یک تبلیغات از اصل از این موضوعی چه معلوم نشد؟ قدر رسانه های بین‌المللی، اما هنوزم واضح نیست که آقای دوستم در تیاره بوده یا نبوده. شما چی فکر میکنین غازی صاحب؟
سلام تاسو اوریدونکو ته خزه خود بل بحث لپاره غوښتل شوی مچ د اپوزیسیونونو په رول باندې خبري وکړو.
صحبت میکنیم، اما امیام کارای اپوزیسیون است، خونه انمیام جنجال اپوزیسیون انداخته.
درسته ده. خا کوم کار چې حکومت کړه دغه لوتګي ته اجازه نه ورکړي، زه فکر کوم هیواد د بحران خواته بیایي. او خغل دوستم د هیواد دویم شخص دی، او کدی مجرم وی د دې ما په دې باندې دا مشکل نه حل کیږي چې د اجازه ورنکړي شي. د ته باید اجازه ورکړل شوی وي چې راغلی وي خپل هیواد ته. دا نو څه معنی لري چې په کابل کې نشست کولای شي او په مزار شریف کې نشي کولای؟ خا نن نه پرې دي، خو سبا هغه د هیواد ته راځي، هغه خو دلته یو سیاسي مخینه لري، سابقه لري، دلته قوم لري، دلته حزب لري، په دې د ملک دویم شخص دی. زه فکر کوم ولسمشر چې دغه کوم قانونه کوي دا د افغانستان په ګټه باندې نه دي، او دا د قومونو ترمنځ یو نفاق راولي او غواړي د پښتانه له ازبک سره وجنګي. زه فکر کوم دغه د حل لار نه و. تر اوسه پورې زمونږ په قانون کې، اساسي قانون کې، کم داسې کومه ماده نشته چې پاغي باندې د ولسمشر لومړی مرستیال محکمه شي. خاکه بیا محکمه شي، هغه د قانوني حق دی د هر افغان چې جرم وکي او دی بیا خپل دغه سزا وویني، هغه کولس مشري، هغه لومړی مرستیال وي. خو ولې دغه د حل لار نه و چې تیاری ته اجازه ورنکي؟
بله، د آزادۍ په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام په دې ساعت کې تر ډیره پورې دا خبره راڅېړو. که څه هم تر اوسه پورې چې مو له میلمنو سره خبره کړې ده، بیا هم نظر صاحب دا خبره نسي واضح کېدی چې جنرال دوستم په دې الوتکه کې وو که نه وو. لیکن لکه څرنګه چې تاسو هم دې ته نظر صاحب اشاره وکړه چې خبره د ائتلافونو ده، جنرال دوستم په ترکیه کې یو ائتلاف رامنځته کړو. غازی صاحب، تاسو هم د یو ائتلاف په اساسي توپ د جبهې ملي نوین افغانستان په اساسي توپ په دې بحث کې برخه اخیستې ده. دغه ائتلاف ته په څه سترګه ګوري؟ آیا دا په کار دي چې دغه ائتلاف په افغانستان کې جوړ شي، ځکه دوی ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپل ائتلاف موجودیت اعلانوي، او کنه؟
ګوره، دا د هر چا هر سیاستوال حق دی، او دا د سیاست کلتوري اړخ دی چې اتحادو کې ائتلاف مات کی. د اپوزیسیون دنده خدای چې د حکومت پالیسیان نقد کی، ولس ته آگاهی ورکي، او د حکومت وظیفه دا ده چې د اپوزیسیونو اعتراضاتو ته جوابونه ووایي او ډیالوګ ته حاضر شي، مناظرو کې بصلاحیت نمائندگان ولیږي، خپل ستراتیژي واضحه کی. اوسنی حکومت متاسفانه نه د پارلمان وکیلانو ته جواب دی ده، نه ولس ته جواب دی ده، نه میډیا ته جواب دی ده، او نه هم حاضر دی چې اپوزیسیون سره په مناظره کې برخه واخلي. نو دا خو ګوره، دا غوی غوښتنې خو چې ما اوریدلې دغه دا ده چې ښاغلی دوستم د جمهور رئیس لومړی مرستیال دی، خپل واکونه باید ورته ورکړل شي. دا غوی قانوني حق دی چې غواړي، او باید ورته ورکړل شي تر هغې پورې چې په یو چا باندې جرم نه حسابي چې هغه براتو ذمه دی. کله چې محکمې حکم پې وکړ چې دا سړی په دغه جرم باندې په دوه نه سزا باندې دی محکوم شو، بیا هغه وخت کې دی نشي کولی خپلې دندې ته لاړ شي، بیا به یا مابسته ځي یا به بل کوم قید ورته. ولې مخکې لغې نه چې محکمې یا څارنوالۍ محکمې فیصله نه وي کړي، هغې پورې دی براتو ذمه دی. نو دا د هر حق دی چې ائتلاف وکړي اتحاد مات کړي، ځکه دا سیاست دی او دوی خپل حق فکر کوم غوښته دی.
بله غازی صاحب، بیرته که همدغه ائتلاف ته راشو او البته له هیلی جان ارشاد څخه پوښتنه وکړو، هیلی جان تاسو څه فکر کوئ چې دغه ائتلاف چې جنرال دوستم په بهر کې جوړ کړی دی او د غوښتل چې بیرته افغانستان ته راشي او په افغانستان کې د دې د موجودیت اعلان وکړي، آیا دا خبره حقیقت لري چې مرکزی حکومت د الوتکه سنه کړې ده، ځکه چې له دغه سوی ائتلاف حکومت ویره لرله؟
مننه. دلته خو څو خبرې دي، دلته د حکومت ویره نه ده. موږ تاسې په یو هیواد کې ځوان کوو چې صحیح ده، دا د موږ ګران افغانستان لکه ماته بیړۍ ده، په دې کې ډېر غټه سي سوري دي، سه پټولې یا بندولې ډېر مشکل دي هر چاته. جنجالونه په افغانستان کې زیات دي، دلته د ویره خبر نه ده. که موږ اصول لرو، که موږ قانون لرو، که موږ د تطبیق کولو د قانون ته باید سر کیدو. ماول خود جنرال صاحب دوستم د سخنگوی لخوا اویل سو چې جنرال صاحب دوستم د لوی سرنوالی په اجازه ترکیه ته تللی ده. که موږ دا خبره هغه کو اصل قرار ورکو، نو کله چې د لوی سرنوالی په حکم باندې یا په اجازې باندې یو څوک خارج ته سفر کړي، آیا کله چې بیرته راځي بیا هم داسې اجازه ته ضرورت شته که نشته؟ او بل دا خبر ده چې کله جنرال صاحب دوستم بدون شکل که چې ورور ورته ویلې دا چې برات زما اصلي حالت تر اوسه پورې مجرم نه ده ګڼل سوی ده، هغه باید هیڅ وخت د کابل ته راتګ نه یو هیره ونه لري. ما په نظر باندې دلته د حکومت ویره له اپوزیسیون نه وه، دلته د حکومت غوښته چې قانون پلی کړي او غوښته چې مثلا جنرال صاحب په ډېر درنښت باندې خپل هیواد ته خپل افغانستان ته رسي. دا چې مزار ته ځي او بې خبره ځي، دلته سوال پیدا کیږي چې دا ولې داسې کار سوی، ولې مزار ته ځي او ولې حکومت په خبر نه و چې جنرال صاحب دوستم راتلونکی ده. ګونګسې شته چې دوی غواړي چې سمال شمت بیل کی او افغانستان تجزیه کی یا خپل موازی حکومت اعلان کی، خو خیر په هر صورت دې لپاره چې دا اوازې دي او ثبوت ورته نه لرو ډېر به نه پغږیږو. خو دلته زه خبر ته غواړم چې په ډېر په ډاګه باندې اشاره وکم. کومه جنرال صاحب دوستم استاد تا او استاد محقق ګروپ چې نوی جوړ کیږي په نام د جوړ سوی جوړیږي په نامه د نجات افغانستان، دا خو اپوزیسیون موږ نه سورته ویلی، ځکه چې دوی خپله په ډېرو لوړو مقامو کې په حکومت کې دي. څوک چې په حکومت کې هغه اپوزیسیون نشي کېدی. ما اول کې ویلی ملکه دی موږ دوستان لږ ځان په عذاب کې او د اپوزیسیون معنا به د اول ځان پوه کړي، بیا بعد لږ ځان ته اپوزیسیون وایي. دا دوی بدون له شکه چې اوس نسی کولای اپوزیسیون چې هغه وخت اپوزیسیون کېدای شي چې دوی له حکومت نه استعفا وکړي، او که بیا هم په حکومت کې دي نو اپوزیسیون نوم د ځان باندې نه ږدي، هغه ګیلېس لري هغه دې وکړي. هغه ګیلېس چې دوی درلودې، نو زه فکر نه کوم چې دا به د رئیس جمهور وظیفه وي چې له دوی سره مناظرې ته حاضر شي. رئیس جمهور یو پریس کانفرنس ورکړه او د ټولو غوښتنو په باره کې خپل نظر وویلې، او د مناظرې حاضرې دورل ته هیڅ کوم خاص ضرورت نشته چې یو رئیس جمهور جیک سي خپل معاون سره. اگر چې د افغانستان کې بې سابقه هم نه ده، یا وخت د رباني صاحب په وخت کې رباني صاحب او حکمتیار صاحب یو رئیس جمهور بل صدر اعظم دواړه په خپلو منځو کې سره جنګېدل، مصالح جنگونه سره کول. خو اوس حالات بل رقم دي، اوس د جهانی جامعه شتون دلته ډیر مهمه ده، او دغه پشتیبانی زموږ سره نړیوال ټولنه لري. حالات فرق کړی ده او د قانون په پلي کېدو سره موږ باید خپل ژمن ووسو. نو دلته د ما نظر لکه تاسې چې ویلې چې حکومت ډاډیږي له داسې اپوزیسیونونه، زه فکر نه کوم چې دا حکومت ودرسي. اپوزیسیون اول باید د قانون په چوکاټ کې خپل شکل یا خپل تنظیم اعلان کړي، او بعد لږه د مناظرو غوښتنه وکړي. او بل هر هغه څوک چې اپوزیسیون دغه وظیفه یوازې نقد کول نه دي، نقد تاسو ته بیا زوم یو عام وګړی یو کراچي والا هم کولای شي نقد وکړي، مګر نقد د اپوزیسیون لخوا چې کله راځي، اپوزیسیون باید خپله طرحه او د حل لار هم وړاندې کړي. او دا وایي چې مثلا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته په دغه حصه کې پاتې راغلی دی، تا نظر صحیح نه ده، خو د موږ دغه نظر ده او دغه د حل لاره ده. دوی د حل لارې ته نه راځي، فقط انتقاد لري، خپل هم جز د حکومت او بیا هم انتقاد. دغه سیالات کې لکه ما اول کې ویلې په افغانستان مې زړه خوږیږي، هغه د جهاني صاحب شعر په اساس ځوانه دا څوک چې ګولې وری د خپل بابا او دیني کو په کلي داسې خونه کېږي چې دغه افغانستان په لس پنځه لسو کالو کې نوی راودان سوی ده، نوی پاڼې راشنې سوي ونه راجیږي سي. او دوی په دا حالت کې د کم اختشاش او د کم شورش اختار ورکړي. دا خو د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه ده، دا د داسې نه ده چې فرضاً صرف اشرف غنی دا خبر نه غواړي، د افغانستان عام وګړي هم نه غواړي چې په افغانستان کې بیا جنگ شروع شي صرف د قدرت لپاره. او هو کومه ډېره ښه تګلاره، کومه ډېره ښه ستراتیژي دغه ګروپ یا نور ګروپونه لري، دا په ډاګه اعلان کې زمطاینه خلک به سره ودرېږي.
خو په ای مسائل انتقاد از اپوزیسیون اینا چیزای جالب است، منتها ما هنوز هم نتونستیم این مسئله تیاری دوستم یک طرفه کنیم و کوشش داریم از طریق تلفن و بعض نماینده هم صحبت کنیم. به هر حال وقت سر مسئله اپوزیسیون میشه در دیگه دنیا ایت نمونه است یا ایت یک عادت است که کل چیز در پارلمان یک طرفه میشه. شما عضو لسی جرگه هستین، یعنی دمی لسی جرگه چرا سای به 15 سال سر از این موضوعات هیچ توجه نشته؟ نیام میرن و میان و اینا هم بسیار زیاد تحت انتقاد شدید در سطح بین المللی هم قرار گرفته. مثلا وزیرا که میان میگن یک کمک که پیسه میسام که نتن باز رای اعتماد هم نمیتن به این شکل هم میشه. از او خاطر اول می لسی جرگه باید اصلاح شوه که اینا نمایندگی درست از مردم باید بکنه. این انتقاد شما چه قسمی بررسی میکنین محترم ارشاد؟
آقای ظریف نظر می مسئله پیسه را کل افغانستان یاد میکنم یا مثل آمدن جنرال دوستم وارد شده، اما هیچ کس یک روز اینمی جرأت و اینمی اخلاق نداشته که بیا نام بگیره. ببینید در ولسی جرگه ما 249 عضو داریم، در بین از 249 موضوع من مطمئن هستم که اشخاص بسیار شریف و وطن دوست هم وجود داره، اما وقتی که میشه ولسی جرگه پیسه میگیره، مثل که آقای باری جهانی به صراحت این موضوع یاد کرد که خانه جزایر رفته بودن، تلفونایشان قطع شده بود و بعدا ازشان خواستار پول و پیسه شدن. ما در مو وقت آجی صاحب الماس در ولسی جرگه در جلسه عمومی برای امی وزیرا که برای رای گرفتن آمده بودن، از کلشان خواستن که اگر همچه یک چیز باشه لطفاً بر ما بگوییم که ما هم خبر شویم. امو وقت آقای باری جهانی و هم امرای امو 11 نفر یا 12 نفر وزیر صاحبایی که بودن همه گی تشریف داشتن، هیچ کسی نمی جرات اخلاقی رو نکد که بگوی ها درست هسته میگم و ها کی نمیگه موضوع رو یاد کرد و یا کی ها هستن که پیسه میگیرن. اینال وقتی که دو سال از این موضوع تیر شد، وقت وزار رات آقای باری جانی ختم شد، حال
دندوقاش محترمه هلی ارشاد موضوع یکم که تغییر میتونه. خب موضوع فساد اداری و فعلا موضوع نیست، یعنی در 15 سال یا هر چه قص ولسی جرگام در مسئله اپوزیسیون و احزاب سیاسی و اصلاحات در دهی ساحه هیچ کار نکرد. ما سر ازی زیادتر میخوایم فوکس بکنیم. انتقاد که خوب چیز است، منتها پارلمان هم نتونست وظایف خود صحیح اجرا کنه. یک لحظه قبل از اینکه شما این سوال جواب بدین، یک مهمان محترم دیگه از طریق تلفن وصل شد که محترم آقای سید فروخشا. جناب خوش آمدین به برنامه سید.
تشکر، سلامت.
بله، ما همین سر مسئله یک زاغ چل زاغ تیاره آقای دوستم به مزار شریف صحبت میکنیم. سبی امو قصه لیلا و مجنون شده که شب تا صبح قصه را خوانن، آخرام صحبگی گفتن که مجنون سمن. ما ایش نفهمیدیم، شما مال امیر خب به ما واضح بسازین آقای جناب که امی آقای دوستم در می تیاره بود یا نبود. سب
بله، این اگزاق تلزان خب با بطرز ما نبوگیم که داستان هایی هست که اون از آدرس هرک بیرون نیه و بر اصان ها درز میکنه و میگن و باز بلاخر اصناد ها میروان هم میکنن. اما آنچه که ما در جریان هستیم این هست که از از همو اعلامیه که سیاست دفتر مانسه به اول دادن، خب به این تیاره اونا نبودن میگن دیگه. مراجعه هم که ما پرسان کردیم همی گپ هست، ما هم به میران هستیم که شما مراجعه از مطبوعاتی را میگن که گپ از داخل حکومت به ما گفته شده و نمیفهمم که گویی ای پراگنی و ای گفا هدفشان چی هست و ای گویی یک نوع به ای اواخر که آمدن جنرال صاحب دوستم به خاطر اعلام موجودیت ائتلاف نجات افغانستان در افغانستان است و قرار است که به یک گردهمایی بسیار وسیع و اشتراک وسیع مردم ای اعلامیه و اعلان شود، حکومت از این ترسیده و میخواهید گویا به اصطلاح اون یک نوع بچه ترسانک بکنه که ولی متاسفانه این هم جایی را نمیگیره. مطابق قانون اصلاح افغانستان هر طبیع افغانستان افغانه که در هر نقطه در خارج سفر بکنه.
بله، در جناب صاحب تلفن قطع شد. البته کوم راپورونه چې ازادي رادیو تر لاسه کړی دي، یو شمېر کسانو فرزند رسنیو ته ویلي دي، ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی په خپله د جنرال دوستم د هرکلی لپاره د مزار شریف هوایی ډګر ته ورخلی و فرضاً په دې ډله کې د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي مخکې په خبرونه کې په مقدمه کې اشاره هم ورته وکړه ښاغلی عبدالخالق رئیس عبدالخالق دا خبره کړې وسې ما ته وویل سول سې او میدان ته راځي چې جنرال صاحب دوستم راځي او د همغه له خاطره هلته ورخلو او د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد هم چې کله ازادي راډیو سره خبرې کولې هغه البته په شرط باندې دا خبره وکړه وایي که چېرته جنرال دوستم راغلی وای نو بیا بیله خبره ده خو د بلخ والي عطا محمد نور د جنرال دوستم د هرکلی لپاره اوی ډګر ته نه ورخلی نظر صاحب د جناب صاحب سره خو رابطه قطع شول
بله امرشان قطع شد خب نظر آقای بخن وصل شد آقای جناب خب محترم آقای جناب مسئله وصل شد تلفن وصل شد یعنی ببخشید یا مثل یک زاغ چل زاغ والی یعنی مسئله از پیش ما تقریبا گم شده رئیس منتها در ایتر موارد چند موضوع است که ناخودآگاه از این آدم خطور میکنه مثلا در دنیا ایتر یک انعنه واری یک چیز است که به مطبوعات شرقی او قدر زیاد اعتماد نمیشه مثلا به مطبوعات غربی زیادتر مثلا خبر گزاری های معتبر رقم مثلا فرانس پرس و ای پی او مگه باشه یک دو سورس یا دو منبع باشه باز معتبر میشه ما در ای ایران ماندیم که چطور این دفعه مطبوعات بین‌المللی تا هم یک نوده دام افتادن یعنی از این نقطه نظر وقتی که نیویورک تایمز مقاله ویسونیسون که زدیم در اونجا کسایی که نوشته کردن افغانا بودن یعنی خارجی ها نبودن از اون خاطر یعنی بسیار سوال برانگیز است اما در این موارد یک موضوع دیگه هم است که امی تبلیغات به نفع کیست از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم خوب شاید بررسی شود با اجازه تان آقای جناب آقای وحید الله قاضی عضو جبهه ملی نوین افغانستان هم مهمان ما در استودیو کابل هستند بر از اونا پرسان بکنیم که اونا این موضوع را چگونه بررسی میکنن بله قاضی صاحب
خب سوالتان درست نفهمیدیم
خب سوال ما ایست که ما گفتیم این بار در سطح بین‌المللی هم بعض منابع بین‌المللی هم این خبر دادن و مثلا نیویورک تایمز که اگر مقالهش بخوانیم کسایی که رو نوشته کرده دو افغان هستند از این خاطر گفتیم که در این موارد ات فکر میشه که امی تبلیغات به نفع کی است کدام جانبی را شور داده بر از اینکه منبع معلوم نیست کل کسایی ایده که میگن که نام ما را نگیرین یعنی او جرأت از ایده که نداشته باشن نامشان در مطبوعات بیاید این سوال خود به خود سوال برانگیز به ژورنالیستای رقم ما یعنی شما چه فکر میکنین
خب به خاطر سوال انگیز است که مثلا رئیس جمهور میگن در پریس کانفرانس که معاون صاحب اول که ترکیه میرفتن از لوی سرنوالی اجازه گرفتن سخنگوی جنبش ملی میگن که نه معاون اول به اجازه به چیز نداره یعنی ضرورت نداره که از لوی سرنوالی اجازه بگیرن باز حکومت هم نگفتن و تایید نکرده که در این تیاره آقای دوستم بود یا نبود ولی سخنگوی جبهه چی جنبش ملی گفتن که معاون صاحب اول در تیاره نبودن خب که در تیاره نبودن چرا خیر اجازه ندادن که نشست کنه تیاره خب حتما بودن دیگه خب نیویورک تایمز که چاپ کرده این مضمون واشنگتن تایمز هم این نوشته کرده وال استریت جورنال هم نوشته کرده خب رسانه های معتبر جهان هستن دیگه این مهم نیست که کی نوشته کده مهم نیست که کی نقش نشر کده خو نیویورک تایمز نشر کده ایره موضوع را گفتن که تیاره آقای دوستم اجازه دادن شده خب ما پیشترم گفتیم که ای که اجازه دادن نشده ای به نفع افغانستان نیستن نه به نفع حکومت هستن و حکومت اگه حراس نمیداشتن چرا برشان اجازه نمیداد علتشان چی بودن خب آقای دوستم تنها نیستن او یک ائتلاف جور میکنن هرچی جور میکنن حقشان هستن حق مسلمشان هستن خب ای که در سر حکومت انتقاد کرده البته انتقادشان به جای هستن به نظر من مثلا حقای حق خود میخوان صلاحیتای خود میخوان چوکی خود میخوان حق دارن که تا که مجرم ثابت نشون حق دارن که به وظیفه خود ادامه بده و متاسفانه اونا خب فعلا نمیرن وظیفهشان د انګلیسي چې د دنی نه فل سسپند شوه د وظیفېشن به تعلیق آمده تعلیق شوه خب اوم به کوم فرمان نشوه او خوم انتخابی استن مثلا ماوین اول انتخابی است د ټیکټ یا غی غنی بودن امرایشن د کمپاین بودن ماوین اول شمس ای چیز هستن خب پیشتر ما تعریفی اپوزیسیون که کردیم به معنای از این نبود که ما از آقای دوستم دفاع کنیم ما عموما تعریفی اپوزیسیون کردیم بدون شک هر اپوزیسیون طرح دارن، طرح دمراهی کسی گفته میشه که نماینده حکومت باشن، که حکومت بگن که ما به خاطر امنیت، به خاطر صلح، به خاطر حکومتداری، به خاطر دموکراسی، به آزادی بیان، اینمی پالیسی داریم. ما بگویم که نه، این پالیسی درست نیست، اینمی درست هستن. چه قسم ما بگوییم حکومت تعالی چه قسم پالیسی خوب و از حکومت عمل ما چیز کنیم تیم بگیریم؟ مثلا ما به شعار باید عقیده نداشته باشیم، ما در عمل ببینیم که در عمل چی شده.
آقای قاضی به این موقع میتیم حالا ما نوبت شنوانده های محترم را نخوریم، به اصطلاح خود ما و شما، ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او کوشش میکنیم که شماره های تلفون برتان اعلان میکنیم. از شنوانده های عزیزم خواهش میکنیم که در مورد موضوع گپ بزنن. بعد از اعلان کوتاه من شماره های تلفون برتان میخوانم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، دشمیره بزه هم تقرار کم 0909-203-540 تا بلشمیره ده 0909-202-255. البته به یادوانه کم ده ازادی پا تپوکی ده روان خبروان پاره تاسو کولشتی چه پا فیسبوک هم نمور سقه پشتنی وکره. متاسفانه ده تخنیکی سونزو لعمله اسمس نشول وصله، نو کولشتی چه تاسو پشتنی په فیسبوک کې مطرح کړی زبه لمن منو سره شریک کړم. نظر سب اوریدونکو ته باور شو چې اوریدونکو په
اونها چی فکر میکنن این موضوع را. بله، شنوندای عزیز نوبت شماست، شما میتونن که هنوز همکار تکنیکی ما میگن مشکلات تکنیکی در تلفن ما هم همیال ادامه داره. خب به هر حال ما می شنونده ما. بله،
یا اوریدون که پلین که راست رشته. بله، ازادی پر سپو که پروگرام دهی تاسو پلین که اسمی رو بنیو که
بفهمه.
تا ده شاگل درستان ده تیاریه پر برابر خبره ده.
بله،
دا تیاره چی ده ده یادی پتری چی و ده سیاست چی ده سیاست پخپل مانا درواغ ده سیاست چی چی ده هر چوک چی و ده خبره چی بخبر را کاشی ده ویزه ده چی کم ده کرده کاشی ده دوی مشروع خوشتونی نامه لیکی جه نده ده اشرف غنی صاحب دوی پا کول که نده ده اشرف غنی صاحب پا کول که ده کول ده خبر گچی ده پر ناشتی ده گرده ده لاشخور خلق ده ده ای که یوم نده ده جنه دوستان صاحب نو سازاتا نغه ماتیک صاحب که بل صاحب ده گرده ده خپل شخصي ګټو د پاره دا نه د لټ پغان چې نه درایت پغان چې دی نه د کونډه پغان چې دی نه درونکو پغان چې دی ټول په یو نه کلم دی ته ولاسې یلمنته وګوره تل ګندار ته وګوره ته ولاسه فراته وګوره ته ولاسه لغه شمالي ولایتو ته وګوره د دې ګټ پکښې کې اور اور دی او دا او به یو پربل پاج یا درش وایي صاحب خبر ما به تر اولیا بل خبر ما به تر اولیا دروازه وایي دا په دروازه باندې عملو نتی رخنکو
بله، مانن استاسو نظر مواخیز بل اوریدون که برا واخلو سی حقوی چوه یا زریب چپو که پروگرام دیتا سپلین که اسمی رو بنیو که
احمد چی برسلام تشتا درو موریدون
علیک
حامل منو تا
میره بنی
مننه مننه درمنه از مره لکن درس خبیل تشرا قوامه احمد چی برسید تشت پیکر رو بگوری مخی داده است خبرونه چی کمیل مانه دی یو د غوڅخه د افغانستان د نیو جګړې په استازیتوب غزخیل صاحب څخه خبري وکړلې. غزخیل صاحب خبره راوړل وقوم ته په مدیریت کې، په ولسمشری کې، په جمهوریت کې چې یو څوک د ملک لومړی کس دی هلته قوم مطرح نه دی، هلته مدیریت مطرح دی، هلته چې یو څوک غیر قانوني د قانون د اصولو څخه سرغړونه کوي د هغه مخنیوی د هغه سره قانونی او اصولي چلند مهم دی. دلته بیا د قوم مثلا مطرح نه دی چې پښتانه له ازبک سره په اسلام یو ډول په جنګ یا په شخړه دی. دا د غیر منطقي خبر ده. او بل اخ په افغانستان کې کوم اپوزیسیونونه په افغانستان کې انقلابونه په نورو دنیا او نورو نړۍ کې انقلابونه او اپوزیسیونونه داسې طرحې لري چې حتی حکومت یې نه لري. چاته حکومت یې نه لري داسې اپوزیسیونونه داسې طرحې ترلاسه کوي. په افغانستان کې اول اپوزیسیونونه دغه اصولو سره برابر جوړ نه دي. کومه چې په ولایتو کې دي څنګه په کومې داسې اپوزیسیون څنګه لري کومه اپوزیسیون لري هم حکومت خام هم اپوزیسیون خام هم سیاسي حرکت جوړوم هم په حکومت کې فعال ونډه غواړم. دغه درې شخصیتونه چې په ترکیه کې کوم ګوند یا کوم اتحاد یا کوم سیاسي حرکت صرف اعلان کوي کومه دی په افغانستان کې دي درې سره په کوم موقفونه کې دي په کومې درجونو کې دي. نو دلته چې په داخل کې مشکل مستونې درو یا کوم مشکلات درو یا د باندې د پښمن کوم مستونې یا کوم مشکلات تکل سی دي کوم خوندې سره مخامخ یو دا ټول د جمهور رئیس خني قاطع او کولای او مدبر شفافت دی دلته شخصي ګټې منځور سی دي دلته خلک تر خوش ګټنی ول سی دي او دلته مسله د پاک د شتنی او پادار شړی ده مخکې په دې ریاست جمهوریت کې په دې ملک یا په دې سیاسي موقفونو کې دا څوک نه راغلی دا څوک راغلی چې افغانستان جمهوري نو دکه له هرې خوا پر د باندې فشار نه دی سیم دي ولسم ملاتړ دی چې څوک ملاتړ نه کوي په سیاسي برخه کې په سیاسي ټول کې څوک ملاتړ نه کوي تر شا نه دی ولسم د شا ولاړ دی ولسم اوس سیاسي شعور پیدا کړی دی ولسم اوس
بله سمره سه تاسو دې مسلې ته اشاره وکړه چې اپوزیشن باید طرح ولري ل درو یو تر څلور بجو پورې په همدې مسلې باندې بحث لرو او دا ډیر مهم سوال دی چې اپوزیشن ډلې چې په افغانستان کې جوړ شي باید څه طرح وړاندې کړي چې افغانستان له ستونزو راووسی تر ډیره پورې نظر سه د اپوزیشن ډلې یوازې په حکومت باندې انتقاد کوي او د تر انتقاد تر څنګ باید دوی دا وړاندیز ولري چې
alternator باید راکنه
باید دا کارونو یو بل اوریدو کتاب مخه کوسه د هغوی نظر هم واخلو ازادي په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ بل
سلام علیکم شبر صاحب تاسو ته نظر ته تاسو مرمنو ته سلام الله وړاندې کوم
مننه مهرباني وکړئ
تاسو نه ما د پکتیانا استاد د را خپ پرونه به کړی دا مرمنو ته خمه دا پوښتنه وا چې دا غدري وړو جنرالان ورته وایو کا څوک ورته وایو چې په ترکیه کې تلاب وکړو زما په نظر د ګڼو شمېر افغانانو هم دا نظر دی دوی غوښتل چې په کابل تراشي په کابل کې اشرف غني په حکومت باندې کودتا وکړي یا سیاسي کودتا وکړي یا نظامي کودتا وکړي پلان یې درلود خو دا ښه خبره وه چې جنرال دوستم له بلخ ولایت څخه ګرځول شوی دی بېرته تللی دی کوم ګټه چې تللی وي موږ د اشرف غني د حکومت هغو کسانو څخه چې په حکومت باندې نیوکې لري او د حکومت چارې سمې نه بولي موږ هله لرو د هغوی څخه چې حکومت د وړاندیزونه داسې لارې چارې وښيي چې هغه د اپوزیشن سره موافق وي د نړیوالو معیارو سره موافق وي او په هغې ډول افغانستان له نننۍ ناورین څخه له جنګ څخه ووځي او سولې ته یو دایمي سولې ته ورسیږي چې افغانستان کې اوس په ګوډ کې جګړه روانه ده او باید هغه شخصي ګټې شاته وغورځوي او په
نړیګړو په سره چې مانه کور ودان نظر سپ دی وبل او ریزون کې نظر به هم را واخلو او سبا ملمنو ته مخه کړو مهرباني وکړئ ازاریب سپو کې پروګرام دی
میګه قطعشه د همکار تخنیکی ما یک ټلیفون دیگر صحبت میکنه ببینیم ټلیفون دیگر چی میگن بله از تک وصل میکنن الله بله بفرمایید شنوندی عزیز بله
بله آقای ظریف نظر سلام پر تاسو باندې او شمر صاحب سلام تاسو باندې
منظر
لري ټول کار کوم کور زم کوسه او تاسو ټول مېلمنو ته سلام الله باندې کوم منظر دغه الوتو کې ښه نسل یا نه ښه نسل یا جنرال صاحب دوستوم بده یا نه بده دا په پام صورت کچیر هم دغه څه کوي روان دي د شه بورانو روان دي خپل د پاریا او جوړ سره تاسو په پښتو کې نو را دا کلیت په ثانه چلته د پښتانه قومونو وسیله د بوران سړي د بده په ډیر کې او دا ک جدا سره دوستوم د مزار د جالوته کې طریقه رانه شي هغه پلان شاید پلان ولري چې د ترکمنستان د اقینه د بندر د خوارش زميني او یا د ایران د خوارش زميني نو دا مخکري د څو کول شي فکر کوم دا یو مسله چې زیاده ساسه ملمنو سیم په سنه دا افغانستان د وسنې نظام خو د مصلحت پر بنا جوړ شو ولی دا دوستوم د امدي شي او دا شری ته د شری قرطو مسله ولې د مصلحت د لارې حل نکره او بل پرسنه نه داد ایا نه کچیر دغه الوتکې مخنیوي ناتو قوا کړی د افغانستان د قانوني اساسي پر بنیاد باندې ناتو د حق لري چې د افغانستان د یو وګړي مخنیوي د خپل ملک یا د خپل وطن وکي او حکومت بل پرسنه مې د هلي ارشاد څخه داد تاسو په پارلمان کې وکیلانه زهر تنظیم وکیلان دلته یاست د خلکو نمائندگان هم یاست څه شو لې په دغه باره کې مداخله نه کوي د فاریان صاحب اول وګړي جمهور په مابین کې
بله مننه نظر سم ملمنو ته به ورشو دغه روسي پښتنه هسه هم هلی جان ارشاد ته راځي و مهرباني وکړئ تاسو څه جواب ورته لری
مننه د ضرور سوالو ته غوړ جواب ورکړم چې ویله مسلطي حکومت ول دغه مسله په مسلحت جوړ نه سو دته هیڅ خپل غک پورته که د سینو خبر پټه پاتې وه. یو ځل بل هم داسې موضوع راجیګه سوې وه، هغه مطبوعاتي نه سوه. د کاري صاحب په وخت کې داسې موضوع سوې وه، کاري صاحب دا خبر په پټه باندې حل کړی، د ورور په خبر سره په مصلحت حل کړه. دا پلمنګ تاسو ټول شاید چې اشتیا دي زو کړه او اشتیا غک په رسانه کې پورته ک بنان دلته نور د مصلحت جای نه وو. ایما په نظر هم اشتیا دي سړی نه دا یو والی تیر سوی هم جنرال صاحب دوستم د منګ اول ماوین ده او مخبل ورته رای ورکړې په پاکیج کې راغلی دی. احترام ورته لرو. دا موضوع باید د عدلي او قضایي ارګانو لخوا سل په سله حل سي او د جنبش سخنګوی د دا نه وایي چې موږ محکمې ته نه حاضر کیږو، ځکه چې څه ډار وجود لري چې محکمې ته نه حاضر کیږي. ما په نظر باید محکمې ته حاضر سي او د خاصه محکمه جوړ سي او داسې موږ وکیلان په دې کې ولې مداخله نکو. د موږ خپل نظر همیشه ډاکټر صاحب غنی ته ورکړی ده چې دا عادي خبر نه ده، دا یو ډېر غټ تومت ده. که ته ماتې لکه ورور سویل براته زما له تسلید فیلر موږ جنرال صاحب دوستم ته چینی سویل، دا موضوع باید ثابت سي. که د محکمې نتیجه جنرال صاحب دوستم نه مني، خپل جنرال صاحب دوستم خپل خوخه هیواد نه هیله وکي چې دغه موضوع ورتال کې مثلا د ترکیه یا څو ډاکټرانو راولي چې د خو پټه خبر نه ده. موږ یو سیستم قرن کې دا خبرې نه څوک تومات کولای سي او نه څوک پټې ساتلی سي. ډېر بې ادبي د مافي زه به تاسو قصه وکړم. یو وخت پاکستان کې یو پیغله جلۍ عملدار سوې وه، بیا مور یې ویلې وای دا وایي چل پاسه سره تجاوز کړه دختر عملدار شده. هغه په کلو بانډو خبر او بعض خلکو هم دا خبر منل وه. اوس خو موږ ته به عدلي لرو، موږ خو معاینات لرو، موږ ډاکټران لرو، موږ ځوان لرو. داسې باید سړی د تومات په چارچوکات کې ونه ګوري او نه هم داسې وایي چې زه والا محکمې ته نه حاضرېږم، فیصله سیاسي ده. جنرال صاحب دوستم دې په ډېر جرات راسي، خلکو سره دې موږ رایه ورکړې ده، موږ ورسره یو. دا درسې محکمې ته دې حاضر شي او خپل برات ورکړي او که په نتیجه یې خوشحاله نه وي، ما ویل چې د خپل د خوښې هېواد حیاتان درې وړي چې دا موضوع بیا سره وڅېړي. او بل سوال یې دا و چې ولې ناټو آیا دا اجازه لري چې یو څوک خپل وطن ته راشي او هغه پرېنه دي؟ اول خو وروره بیا تکرارم چې افغانستان فضا د افغانستان په اختیار کې نه ده، دا د ناټو په اختیار کې ده. موږ وغواړو نه غواړو دا اشتباه سوی ده او دا ادامه لري. دوم، هر هغه تیاره چې غیر قانوني یا بېل اجازې نه غواړي او مملکت داخل سي، دا حق نه لري. ګوره د تیارو دخول داسې نه ده لکه دلته یا سرای شمالی و سیا د کابل اډه چې هر څوک خپل موټر راولي پکې ودري. اته په سرای شمالی کې د لوګر موټر نشي راتلای، په سرای شمالی کې نشي درېدای. میدان هوایی د تیاری ورود دا ځانته سیستم لري، دا ځانته اصول لري، دا ځانته اجازه مخصوص اجازه پکار لري. همغه د اوانوردی ریاست یې اصلا د دې تیاری راتګ نه خبر نه وو، خو تیاره راغله. ایما په نظر څه د غرور ته وایم چې د وکیلانو مداخله خو موږ نو څه کولای، ځکه چې موږ هغه صلاحیت د مداخله نه لرو، صرف سرای د نظارت او نظر ورکونه لرو. د نظر موږ همیشه ورکړي. او بل دی ما په نظر باندې دغه د سولې شورا ته جوړه سوی ده. نن سبا په راس کې د سیو څوک د چې هغه د طالب وینشکی او طالب دغه د وینشکی نو خیر پر سره څه کوم قرار سوی د اوس په څه پکې وایو. موږ په دې ایمان لرو چې طالب سره دا شورا سوله نسی کولای. دا په زر هاو ډالر چې دوی مصرفوي، په میلیون هاو ډالر دوی مسنه خرج کیږي. که طالبان سره موږ سوله نسی کولای، لږ دوی کې په دغه سي ملي مسایل کې د سوله شورا لاس باندې کی. نور سوله شورا زنه پیغام څه کار لري؟ په میاس کې ځلې دلی دوی جلسه کې اس چټیا وایي خبرې کوي او بیرته خلاص کیږي. دا یو ډیر حیاتي موضوع و، دا ډیر د ځوان موضوع ده. دا باید د سولې شورا یې کې هغه د صلاحیت لري چې یو مصلحت له مخې یو انسانیت او د غل مخې ملک کې کړکېچ منصرانه سي، دا کار دی وکړي. د غلط وی کو بیکاره دین کې نه ډالري ماشونه دي نه.
بله، او بخښه هم دې تاسو دلته یو خبره وکړه چې جنرال صاحب دوستم باید محکمې ته حاضر شي. البته تر اوسه پورې کوم راپورونه لرو دوی دا وایي چې په اساسي قانون کې دا موضوع واضح نده او د دې خطر چې واضح نه ده. حتی هغه د رئیس جمهور حکم شاید په تطبیق شي چې د ولسی جرګې ولوی برخه باید موافقه وکړي جنرال دوستم محکمه شي. خو بیا هم د جنرال دوستم د استاذ سید فروخشا جناب نظر به واخلو. جناب صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې جنرال صاحب دوستم ولې محکمه ته نه حاضر شي؟
ببینید محترم، همین یک غلط فهمی از جنرال صاحب دوستم یک به محکمه حاضر شدن از یک جواب گفتن به من اتهام است که دوستم اگه میگن که گویا یادم بعد اتهام پاسخگو نیست. جنرال صاحب دوستم به قوانین افغانستان احترام داره. جنرال صاحب دوستم هر اتهامی که بالایش هر کسی که وارد بکنه از عدم چوکات و پروسیجر قانونیش حاضر است که اونا جواب بگوین، اما نه از یک پروسیجری که خلاف قانون و فرا قانونی باشه، پروسیجری که باطل بوده باشه و هیچ گونه الزامیت حقوقی و قانونی نداشته باشه. این حال ما را بحث کردیم روز از طریق تلویزیون شما، رادیو شما هم دیگه بحث ها شما با قانوندانان خود شما بحث کردین، نظریاتشان گرفتین. یعنی ما یعنی هر جرم اتو ساده بگویم، کسایی که به علوای حقوق بلد هستن میفهمن هر جرم بر خود یک تعریف داره از قانون و هر قانون یک جرم را تعریف داره. ما نمیدانیم که با یک پروسیجر خلاف قانونی عمل بکنیم، پس اتهام وارد است از طرف احمدی چی؟ خب یگانه پروسیجر قانونیه که ما میتونیم از اون طریق به اتهام پاسخ بگیم، ماده 61 قانون اساسی است، ما آماده هستیم. با وجودی که این اتهام یک اتهام سیاسی است، یک ابزار سیاسی قرار گرفته شده، ما شما همیشه شاهد بودیم که من از یک ابزار از استفاده شده در یک زمان میبینیم یک گپ خاموش میشه، وقتی که یک تعاملات سیاسی فعل و انفعالات سیاسی در حال شکل گیری میشه، باز این اتهام دوباره زنده میشه. این خودش میرسانه که موضوع یک موضوع سیاسی است.
جناب صاحب بله. بخشه ده حل لار سره دس خونیشه کده چې د افغانستان جمهور رئیس اول معاون په ترکیه کې ناست وي، او فرزندغه تیار راځي دغه مخنیول کیشه، او د افغانستان د حکومت کارونه مخته روان وي، او د اجرایی رئیس عبدالله هم پرون دا خبره وکړه چې د سیاسي شخصیتونه او نور اپوزیسیون ډلې باید په حکومت باندې دومره فشار رانه وړي چې ګټه اپوزیسیون ته اپوزیسیون نه ګټه وسلوال مخالفانو ته ورسی. نو دی حل لاره تاسو چه پیشنهاد کوی؟
ببینین شما همین جالب است، اینا خودتون میگن، خب اینا خودشان یک نوع بر امو با حرکت های مخالفین مسلح را به شکل در مقابل حکومت خودشان مشروعیت میتن و مورسه هم میگذارن. ببینین همین موضوع درس کرده، همونطوره که پیشتر ما شما گفتیم، موضوع داریم معلوماتی است که دفتر مقام اول ریاست جمهوری موضوع را رد میکنه و این گپ از داخل ارگ درس کرده و به رسانه ها گفته شده که نامه خودشون گفتن و گفتن که کار ما کردیم. حال اینا در یک مشکل قرار گرفتن، اگر بگوین این کار ما کردیم، مکمل مشروعیت نظام، استقلالیت نظام زیر سوال میره، که گویا اینا مستقل نیستن دیگه. وقتی که یک طرفه تابع افغانستان یا معاون اول رئیس جمهور افغانستان نتونه به کشور خود بیایه، خب پس استقلالیت کشور کجا شد؟ از یک طرف به این دروغ خدا را ایران ماندن که چی جواب بگویند. من نمیفهمم کی دلیل اینا وقتی که موضوع را به مطبوعات و چیز از ما چند نطاقی که موضوع را از رسانه‌های مختلف سوال کردن، اونا گفتن که منابع از داخل ارگ بر ما این موضوع را گفته و خواهش کردن که نام ما باید گرفته نشود. اینا به نظر ما این شایعه پراگنی و این موضوع را در مطبوعات انداختن قسمی است که گویا یک بچه ترسانه که بکنن که گویا جنرال صاحب دوستم نبیه به افغانستان. جنرال صاحب دوستم صحتشان خوب شده، انشاءالله به این روزهای نزدیک ما شاهد آمدنشان
به بله. افغانستان. جناب صاحب اینجا یک
کسی بله. نمیتونه جلویشان بگیره از لازم
بله.
قانونی
خیر باشد جناب صاحب،
وقتی که جنرال صاحب دوستم آمد حل میشه.
بله بله، این بهتر همیست که خود دوستم صاحب بیا یک پرس کانفرانس و کل موضوعات واضح میشه. منتها عالمی کلش تیوریای یک قسم نامعلوم وریسته، یعنی هیچ اساس نداره بسیاری چیزا. منتها به جواب شما، یعنی برای از اینکه یکم که تعادل برقرار شوه، ای اگر از طرف دولت شده باشه یک طرف موضوع، شاید از طرف آقای نورشان شده باشه این دیگه موضوع، و این شاید از طرف شما هم شده باشه، برای از اینکه فعلا مسئله محکمه و مسئله ایستی را تحت شعاع قرار بدین، این یک موضوع امکان داره.
نه
منظور من نمیگم متر شده، منتها به خاطر تعادل.
بله معلوم است. بله نه، موقف رسمی ما معلوم است، موقف اعلامی که استاد عطا دادن، گفتن که انجینرهای ترکی عاملی که در این دیاره را اینا را حمل میکرد به خاطر ترمیم خانقای بهاءالدین ولد پدر حضرت مولانا صاحب به بلخ میامدن، مهمانان خاصی بودن. این موضوع از اونا معلوم است و ایره من نه ایره ما چیزی که میگم، خب الحمدلله ما و شما بین دوستایی که میشنون مال نام و خبرنگارا رو بگیرم، به همین تصادف اندیل روز اونا بر ما گفتم شما باز من پرسان کردن واقعیت اگر چی هست. من گفتم واقعیت چیزی که من خبر دارم اینی گفت که اعلامی هست، و از دیگه دوستان پرسان کردن که جناب صاحب نبودن. اما اونا من گفتم من منده خبر شما این خبر از کجا گرفتین؟ اونا گفتن منابعی که از برما ازر خواهش کردن که نامشان افشا نشه. چی کردن؟ یعنی ما اینجا تهمت نمیخوایم بزنیم، نمیخوایم خدای نخواسته دروغ بگیم، شاید از طریق رادیو شما هم دوستایی که من میام
مونتا اینجا. جناب صاحب محترم، یک سوال دیگه هم ناخودآگاه به ذهن خطور میکنه، ایست که امی تبلیغات چی راست یا چی دروغ یا کامل یا غیر کامل، ای باعث از این شد که بین آقای دوستم و بین آقای نور که در انقره اینا با هم دید و بازدید کردن درز افتاد یا نفتاد؟ سیب
نه نه خیر نه خیر بخیر، کاملا امیال ما در حالت تدارکات هستیم که جناب آقای دوستم از کشور ترکیه برمیگردن، ما همگی جناب آقای نور و آقای محقق و جناب ربانی صاحب و بزرگان ائتلاف همگی که با تیمای کاریشان همکار هماهنگ منسجم آمادگی داریم که بخیر جناب دوستون بیاین و یک
سعیشت خو ام سوال جواب شما را گرفتیم محترم ارشاد. یک سوال دارم، یک سوال دیگم در اینجا برازی که روشن شد و میخوایم بپرسم محترم ارشاد ایست که نماینده خود دولت آقای استانکزی به انقره رفت نزد آقای دوستم، نه؟ اما ترس
یعنی از راپور اخبار شیو
از راپور هست صاحب، نه؟ خب این خود نشان میده که کدام مشکل بین آقای دوستم و دولت موجود نیست، یعنی یه یک مسئله هست، نه؟ از این نقطه نظر به موضوع نگاه کنیم، سه رهبر بسیار عمده افغانستان هم در اونجا رفت، بسیاری ها که ما خبر نداریم، شاید پتوپنهان هم رفته باشه، بسیاری ها در آرسی بود، توی بود، نامزاتی بود، هرچی که بود در انقره رفتن، یا هم نشان میدن که کدام گپه که هست اینجا یک مشکل هست. از این نقطه نظر شما چه فکر میکنین، یعنی چرا اتر یک تبلیغات افتاد در میدان خدا و راستی؟
اول خب من از خانگوی دولت نیستم که رفتن استانکزی است و تبصره کنم، اما شخصا خوش هستم که رفتن بریزی که نمی مشکلاتی که به وجود آمده سوی تفاهمی که به وجود آمده بلکه یک راه حل برشان به وجود بیایه، برای که ما نمیخوایم که ملک با بحران بره. و تشکر از جناب صاحب که 100% تایید کردن و تاکید کردن که جناب دوستم دای تایره نبودن، خوش شکر که نبودن. من شخصا من از یک وکیل و نماینده مردم بسیار خوش میشم، برای اینکه بر ما هم سوال پیدا شده بود که چرا جنرال صاحب دوستم با وطن خود پنهانی بیایه، چرا جنرال صاحب دوستم با وطن خود بدون اجازه بیایه، چرا در وطن خود جنرال صاحب دوستم در قلب افغانستان در پایتخت کشور عزیز ما تا نشه و در مزار شریف در بن که فعلا به نام امپراتوری اطوری یاد میشه در اونجا برن. هیچ وقت این ممانعت وجود واقعا نداره که یک طبعه به مملکت خود میه، اما یک تیاره بدون اجازه به هیچ صورت چیشتا نمیتونه. پس دولت بسیار خوب کار کرد که این انجینرها بودن، متخصصین بودن، هر بلایی که بودن که به اجازه میخواستن به افغانستان بین، اینا ایت فکر نکنن که افغانستان یک سرزمین بی صاحب است. افغانستان شکر الحمد الله بیرق داره، رئیس جمهور داره، قانون اساسی داره. و تشکر از اینکه بازم به تاکید گفتن که جنرال صاحب دوستم نبود. پس به این دغدغه ها باید خط نقطه اختتام بگذاریم و زیاد بروش فشار نبریم. و بدون شک قسم که آقای ظریف نظر گفتن چندین نفر از بزرگای ما رفتن، خب این هم یک عزت افزایی است که به جنرال صاحب دوستم شده بود. حتی انجینر صاحب نبیل هم رفته بود، سانکزی صاحب رفته بود و برفت تنه تمام از بزرگان. من شخصا خوش هستم که بلکم یک راه حل به این مسئله پیدا کنه. خب پس میایم ببینیم یک گپ آقای جناب که گفتن یک اتهام سیاسی است، موضوعی که ایشی پیش کرده، هم اتهام سیاسی است، هم اتهام اخلاقی است، هم نقض حقوق بشر است. هر چی کس فعلا در چارچاکات اتهام است. و من خودم شخصا به گوشه خود شنیدم که آقای تینج گفتن نتیجه هر محکمه که باشه سیاسی می باشه، ما هیچ وقت به محکمه حاضر نمیشیم. این کار باید نکنن به نظر من، به سر بلند به محکمه حاضر شوند. و تهمت که شده پیشتر قصه چلپاسر کردم، باز تکرار نمیکنم، این قرن 21 است، این تهمت ها به بسیار وجه آسان و به بسیار آسانی ثبوت میشه. پس بگذار که این قصه ختم شوه و اینا هم جنرال صاحب با قانون سر خم کنن و قسم که همیشه قانون مراد کردن، یک بار دیگه قانون مراد کنن، به محکمه حاضر شون. و من مطمئن هستم که محکمه اختصاصی برشان ایجاد میشه بدون شک که به نام مامون رئیس جمهور کدام ماده خاص قانون اساسی نیست. اما فراموش نکنیم که رئیس جمهور بر دو مامونینش در یک پکیج انتخاب شده از طرف مردم. بنان اگر رئیس جمهور یا مامونینش جرایم سنگین و یا جرایم ضد بشری میکنن، بدون شک باید محکمه خاص برشان ایجاد شود، حتی اگر خود دکتر غنی هم باشه.
بله مننه هلی جان ارشاد. البته یو یادونه کوم په فیسبوک غن اوریزون کو پښتنې کړی دی، دا ټول پښتنې نشم لوستره. یو همدا مسله مطرح کړی چې جنرال صاحب دوستم الوتکه په دې خطر باندې اجازه نه ده ورکړل شوی چې د ایشچی مسلې نه ځان وباسي. جنو سلامونه لیکلی دي، جنو لیکلی دي چې زه له خوست نه دا پروګرام اورم. البته پښتنې سي عبد الله کاکړ پښتنه کړی ده، رحمت الله پښتنه کړی ده، اکرام الله صبری و پښتنه کړی ده، عبد الله کاکړ بیا بل ځلې هم پښتنه کړی ده، عالم نور رحمانی هم سلامونه لیکلی دی، او جهان بادر هم پښتنه کړی دی. دا ټول پښتنه په دې پروګرام کې نشو مطرح کولای، ځکه تقریبا یو نیمه دقه د وخت لرو. نظر سپ په دوم ساعت کې بیا د ائتلافونو مسله چیرو خو
یو قسمت اول غازی صاحب کم گپ زدن. غازی صاحب این قسمت اول یک جنبندی بکنین در مجموع بعد شنوندای محترم هم شاید ایده تره کده باشن. یعنی در این روزا مثلا وزارت خارجه امریکا یک راپور 2016 را در مبارزه بر علیه تروریسم نشر کرده او گرچه میگه 13% کمتر شده حرکت های تروریستی، اما 75% تمام حرکت های تروریستی در 5 مملکت میگه شده که عراق است، نام دوم افغانستان است، هندوستان است و پاکستان است و فلیپین است. از او خاطر یعنی مسئله اقتصاد مشکل است. اینطور موضوعات باعث از این میشه توجه به دیگه چیزا هم جلب شود. یک جنبندی بکنین چه؟ که باز خبرهاست میریم در قسمت
البته دیر ثانی وقت لرو لطفا دیر لند
خب مخکله چیز دغه وکم مخکی اوریدون کی پختنه وکړه خام منګه نو غواړو چې دا خبره قومي شي. خو دوی په فیسبوک کې لیکي چې دا د ډاکټر نجیب غاچ واخیسته او غته اجازه نه ورکړي.
بل خبره دا
خوځ دې تر اعظم کنه بل رئیس جمهور قاطی نه د قاطی وای د غنه ورلېګل حیاتان نه ورلېګل هغه ائتلاف مات نه کو او د دې ته اجازه ورنکړه. بل دغه د حل لار نه ده چې الوتکې ته اجازه ورنکړي. خطا د حل لار بي بیا ټول سیاسي نو پاسي بیا نو دیکتاتوري اعلان کړي.
جنرال دوستم په تاریخ نه شي څنګه اجازه ورنکړي.